د خبرونو وخت د افغانستان خبرونه سفیر الله ستنگزی وړاندې کوي او پسې بل احمد شیبر څخه د نړۍ د دې سات مهم خبرونه وورو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی افغان ولسمشر د ترکیې په پلازمین انقره کې د ترکیې له جمهور رئیس او صدر اعظم سره درې مهم تړونونه لاسلیک کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په سنگین کې افغان پوځیان د پرمختګ په حال کې دي او مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې او تمه ده د هند صدر اعظم سبا کابل ته راشي چې د هند لخوا د ملي شورا جوړه شوې ودانۍ پرانیزي. پوره خبرونه د افغانستان جمهور رئیس په د ترکیې په پلازمینه انقره کې د ترکیې له جمهور رئیس او صدر اعظم سره درې مهم تړونونه لاسلیک کړي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان ولسمشر له استانبول څخه نن انقره ته لاړ او هلته تمه ده له ولسمشر رجب طیب اردوغان او صدر اعظم داوود اوغلو سره وګوري.
رئیس جمهور افغانستان از شهر استانبول به انقره رسید و قرار است در جریان روز هم را با رئیس جمهور و صدر اعظم ترکیه در
په جریان کې د درې مهم تړونونو په برخه کې له هغوی سره خبرې وکړي او دغه تړونونه لاسلیک کړي چې تر ډیره به په سیاسي مشورو او د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ سیاسي مشورو او د کورنۍ چارو وزارتونو ترمنځ د همکارۍ او همدارس د مولانا جلال الدین محمد بلخي د پوهنتون د جوړېدو په سر متمرکز وي. د ښاغلي هاشمي په خبره ولسمشر غني انقره ته لتاګ مخکې په استانبول کې د ترکیې د اقتصاد له وزیر او یو شمیر نورو چارواکو سره وکتل او هغوی وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ترکیې چارواکو او پانګوالو بیا هیله ښودلې چې وکولی شي د افغانستان د انرژي او قانونو په برخه کې پانګونه وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي سبا کابل ته رسیږي څو د هند لخوا د ملي شورا جوړه شوې ودانۍ پرانیزي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی مودي به د یادې ودانۍ د پرانیستلو ترڅنګ چې 200 شل میلیونه ډالر پرې لګیدلی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره وګوري. ښاغلی مستغنی دا هم ویل چې تمه ده ښاغلی مودي افغانستان ته په سفر کې افغان پوسته څلور ایم آی پوځي الوتکې هم وسپاري. د افغانستان دفاع وزارت وایي په سنگین کې افغان پوځیان د پرمختګ په حال کې دي او مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته ویل چې هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ ته تازه دمي سرتیري رسیدلي او په جګړه کې د مخالفینو په نسبت برلاسي دي. خغلی وزیري همدارز ویل چې د سیمو د تصفیه لپاره عملیات او تلاشي روانه ده. د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې په سنگین کې د افغان پوځیانو د پرمختګ خبره کوي چې له څو ورځو راهیسې افغان پوځیان د وسلوالو مخالفینو له سختې جګړې سره مخ دي. په جوزجان کې په یو چاودنه کې درې کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. جوزجان ولایت امنی قومندان د امنیت امر عبدالحفیظ خاشه ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال مخالفینو چاودیدونکو توکي په ورکشا کې ځای پر ځای کړی وو. د خغلی خاشه په خبر وسلوال مخالفینو غوښتل چاودیدونکو توکي اقچې ته ولیکدوي خو په لار کې یو چاودیدل او یاده مرګ جوړ بلې واړوله. او د افغانستان او بنگلاديش د فوټبال ملي ټیمونه نن د جنوبي اسیا په سیالیو کې لوبه کوي. دا لوبه د هند کرالا ښار په ترایان درام سټډیوم کې د افغانستان په وخت د ماښام په 15 بجو پیلېږي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسول سید علي کاظمي ازادي راډیو ته ویل چې افغان ټیم په دغو سیالیو کې د خپلې تیرې اتلولۍ د دفاع لپاره لوبه کوي او له پوره چمتووالي برخمن دي. افغانستان په بي ګروپ کې په بنگلاديش سربیره له بوتان او مالدیف سره هم لوبه وکړي. د افغانستان خبرونه همدلته ختميږي. د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر در اوروي.
د سعودي عربستان په یو رښتون کې ورلګیدنی لشتر لشه یو دیش کسان مړ کړي او تر سلو ډیر ټپیان کړي دي. ورنن څار وختي د عربستان په جنوب کې د جازان عمومي رښتون په نسایي برخه واجل څنګه کې بل شو. د سعودي عربستان ملکی دفاع اداره وای اور اوس مړ شوی او د پیښې د ترنګوالي لپاره چیرنی پیل شوې دي. ټپیان د سیمې نورو خصوصي او دولتي رښتونونو ته انتقال شوې دي. د چین په مرکز پکن کې په یو بازار کې چې بهرنی ډیر ورزی نن امنیتي تدابیر سخت شول. د هڅې وروسته تر دې وشوې چې سفارتونو ته د هغوی د اتباعو په اړه خبرداری ورکړل شو. په چین کې د امریکا، بریتانیا، فرانسې او یو شمېر نورو سفارتونو ویلي دي چې لوېدیځوالو ته د سان لیتون په سیمه کې د کرسمس په ورځو کې خبرداری ورسېدلی دی. د پکن پولیسو اعلان وکړ چې دوی د درېمې کچې یعنې زیړ خبرداری ورکړی څو د کرسمس په ورځو کې امنیت تامین شي. په لسګونو پولیس چې له ځینو سره یې وسلې هم شته په سیمه کې ګزمه کوي. د پکن په دې سیمه کې یو شمېر سفارتونه او د لویو کمپنیو دوکانونه شته. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر نن د چین د سفر پر مهال وویل سوریه دې ته چمتو ده چې د جنوا د سولې په خبرو کې برخه واخلي. ولید المعلم د چین له بهرنیو چارو وزیر وانګ یي سره تر خبرو وروسته خبري غونډې ته وویل.
Yes, I inform my dear colleague.
دی وای زه خپل ګران دوست د چین د بهرنیو چارو وزیر ته دا خبر ورکوم چې سوریه چمتو ده چې د سوریایانو ترمنځ په جنوا کې د بهرنیو له مداخلې پرته په خبرو کې برخه واخلي. چې کله د اپوزیسیون د هیئت لیست ترلاسه کړو زموږ پلاوی به ډیر ژر چمتو شي. د دسمبر په 13مه د ملګرو ملتو امنیت شورا په غوسه اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د سوریې د سولې لپاره یو نړیوال پروګرام وړاندې شوی دی. د سوریې په اړه د سولې خبرې تیر کال دوه ځله په جنوا کې د ولسمشر بشار الاسد د برخلیک پر سر ناکامه شوې. د سوریې په شخړو کې چې د 2011 کال په مارچ کې پیل شوې تر 2.5 لک ډېر کسان تر اوسه وشل شوي او په میلیونونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. تمه ده چې د سوریې د سولې خبرې د جنوري په وروستیو کې پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هڅه کوي چې تهران ته ډاډ ورکړي چې سپینه ماڼۍ به ایرانیانو ته د ویزو په برخه کې له نویو وسه شویو غوښتنو تیر شي. خو د جانکیری دې خبرې په کانګرس کې جمهوري غوښتونکو په قهر کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم اعتراض کړی دی چې د ویزو په برخه کې سخت اصول د جولای د میاشتې له اټومي تړون سره په ټکر کې دي او د تړون له مخې پکار دي چې ایران اټومي فعالیتونه راکم کړي او په بدل کې پر دغه هیواد لګیدلي اقتصادي بندیزونه او همدارس د ایرانیانو پر سفر وزه شوي بندیزونه لري شي. د ایرانی چارواکو په وینا چې د جنو اروپای مشانو ملاتړ هم ورسره دی د بیزو په برخه کې د امریکا لنوي وصول سره مخالفت شته او دا ویره لري ایرانی چارواکي چې دا به ایران ته د امریکایي ګرځندویانو پر تګ او په ایران کې پر پانګونې ناوړه اغیز وشیندي. اته کډوال چې شپږ ماشومان نن هغه مهال په اوبو کې غرق شول چې د ترکیې له ازمیر څخه د یونان لیسبوس ټاپو ته روان وو. دوګان خبری اژانس خبر ورکوي چې د لرګیو جوړ شوی کشتی له ساحله 3 کیلومتر لري د اوبو څپو په بل مخ واړوله. د راپور لمخې څوار لسنه نور کډوال له هم تری تام دي. په یوه بلې پیښې کې لږ تر لږه 10 لسنه چې وایي ماشومان د 13 ورځ د ترکیه او یونان ترمنځ په اوبو کې غرق شول. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره او د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې روان کال تر 1 میلیون ډیر کډوال اروپا ته د اوبو له لارې رسېدلي دي خو 3,622 تنه مخکې تر دې چې اروپا ته ورسېږي په اوبو کې غرق شوي دي. د اوکران پارلمان نن رای ورکړه او حکومت ته اجازه ورکړه چې پر روسیې د سوداګرۍ په برخه کې بندیزونه ولګوي. د پارلمان له 340 غړیو څخه 291 کسانو د دې پریکړې ملاتړ وکړ. نو اوس چې کله ولسمشر دا پریکړه توشیح کړه هغه به عملی بڼه خپل کړي. تیره اونۍ روسیې له اوکران سره د آزادې سوداګرۍ زون لغوه کړ او له اوکران څخه د خوړو پر صادراتو بندیز ولګاوه. اوکران به راتلونکي کال له اروپایي ټولنې سره د آزادې سوداګرۍ په تړون کې داخل شي. اوس هم د افغانستان د سوشارونو د حوال حاله مو نجيبه زمان خبروي.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات اټکل د سانتیګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو هوا سړه وي. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه، منفي 12 ده، آسمان شین دی. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه، منفي 15، آسمان شین. په غزنی کې هم د تودوخې لوړه درجه 12 ده، ټیټه، منفي 15، آسمان شین دی. په کابل کې به د تودوخې لوړه درجه 12 وي، چته سفر اسمان شین اٹکل سوی. په کندهار کې هم د کابل په څیر د تودوخه لوړه درجه 12 چته منفی 15، اسمان به ځای ځای ورځ وي. په مزار شریف شهر کې اسمان ځای ځای ورځ دی، د تودوخه لوړه درجه 12 چته 15. په هرات کې به اسمان ځای ځای ورځ وي، د تودوخه لوړه درجه 12 چته 3. او په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه 12 چته 3، اسمان شین اٹکل سوی دی.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
د آزادی پڅپوک خبرونه درنو اوریدونکو یو سل بیا زما رضوان مراد او زما د همکار ظریف نظر سلامونه او نیکی هلی او منې د خبرونه موضوع ده په هلمند کې روان وضعیت او د افغانستان د امنیت پړه تدابیر. موږ په دې خبرونه کې ملمن لرو د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون غړی خالد پښتون صاحب هم د کابل په سټوډیو کې را سره دی. د غراس د هلمند پخوانی امنیه قماندان پاسوال عبدالکریم فائق صاحب د ټلیفون لارې دی او د غراس هڅه کوي چې له محترم حکمت الله عزمی صاحب سره چې د صلح او توتريخوالي د کمیسون د غړی دی هغه هم په د ټلیفون په لیکه کې ولرو. نظر صاحب د خبرونه په دې برخه کې به زیات پر دې باندې خبري وکړو چې څه ډول هلمن وضعیت کنټرولیدای شي او څه په کار دي چې تر اوسه پورې په ډیر لوس کلونو کې نه دي شوی تر څو د افغانستان د ولایتونو امنیت د یوې اوږدې مودې لپاره لږ تر لږه ټینګ وي.
بسیار خوب، با کدام مهمان ما ایره حواله بکنیم؟ آقای فایق در خط تلفون هستن، اونا متخصص نظامی بگویم هستن که موضوع از نزدیک تجربه میکنن و آقای خالد پشتون در استودیو هستن. بیاین از آقای خالد پشتون بپرسیم چی میگن سیم در جواب سوال آقای مراد.
بله، ز یقیناً پا دی اقیدام چه هلمند که اولین کار چې کیږي باید د هلمند په مشرتابه کې اساسي بنیادی تغیرات راسي او په ټوله اداري واحدو کې تغیرات راسي، لکه ولسوالان که ښه ولسوالان په خپل ځای پاتې سي، که مستعد نه وي باید ایسته سي، همدارنګه قومندانان او نمتي اراکین. په دوهم پړاو کې د هلمند دپاره یو اساسي مبارزه په کار ده. ته چې وګوري په میلیارډو ډالر په افغانستان کې خرڅ وله، همیشه د بدیل معاشیت نارې ول کېدلې، د قاچاق د مواد مخدر پر ضد نارې ول کېدلې، لیکن چیرو څوارلس کاله کې هیچا په دې باره کښې جدي قدمونه وانخیستل. زما په عقیده که د انرژي په سکتور کې چې زما دریم دلیل دا رټاپي پروژه ده چې دا خپله انرژي په وجود راولي، برق په وجود راولي او خپله د کجکي برق و هلمند ته یوازې مربوط سي، فکر کوم که هلته فابریکې جوړې سي او د خلک یې په کار ولویږي، خپل همدغه قاچاقبر چې اوس اکثره میلیونران دي د هغوی د پیسو رنګ ور سپین سي، هغوی تشویق کړه سي چې نور تا ته د بند خطر نسته، د وهلو خطر نسته، د تشویش خطر نسته، ته د مواد مخدر سلاس واخه، پیسې دې راواخه، په صنعتي بخش کې مصرف که، سرمایه گذاری وکه، دا به خلکو ته کار پیدا کړي، هغه خلک طالبانو سره په صفوف کې ولاړ دي د هغو سه به را جلا سي، نور متباقي خلک به د ټاپې په پروژه کې مصروفه سي، دا ټول به په مجموع کې سره یو ځای سي، نو امکان د دې ډېر سته چې په هلمند کې دې د امن لمن وغوړېږي او امن دې راسي او کرا رام نسی، حداقل په فیصدی لحاظ به دا موجوده وضع بهتر است.
ډیره زیاته مننه پښتون صاحب. نظر صاحب، حکمت الله عظیمی صاحب موږ سره د کابل په سټوډیو کې د امام خپل چې تلیفون په لیکه کې اخلو. عظیمی صاحب، زما سوال تاسو نه داده چې پښتنه مداده چې په هلمند کې د کلونو لپاره برتانوي ځواکونه پاتې شوي وو، د برتانی عسکر چې کله له هلمند څخه په 2014 او 2012 کې وتل، نو د برتانی د دفاع وزیر په ډیر فخر او ویاړ سره ویل چې موږ یو کامیابی او یو پرمختګ ترلاسه کړی او په ډیر ناز او په نخرو دوی خپل وتل اعلان کړل. اما د هلمند اوسنی وضعیت ته چې ګورو، هلمند اوس هم د نشه یي موادو تولید په مرکز باندې هماغه شان چې بدل شوی و بدل دی، ناامني پکې هغه شان ده. د برتانوي ځواکونو ماموریت څومره د هلمند په ناامنۍ کې تاسې دخیل ګڼئ؟
ډېره مننه. داسې دی، د 2014 کال په ډسمبر 11 تاریخ باندې چې کوم جنګي ماموریت خلاص شو، دغه په ټول افغانستان کې یو امنیتي خلای رامنځته کړله، په دې کې شک نسته. مګر د هلمند هم د دې څخه استثنا نه و. اساسي خبره دا ده چې یو شی زه غواړم چې د ستاسې د راډیو د لارې مطرح کړم چې تاسې وګورئ، هلمند اوس ولې مخ په ناامني باندې روان دی او طالبانو ډېر دغه توجه واغې ته کوي. مخکې پخوا د طالبانو د پسرلني عملیاتو په سر کې ټولو ویل چې جنگ د دغه څخه ولاړی، د جنوب او د شرق څخه ولاړی و شمال ته، مګر دا اوس کرار کرار دا غلطه ثابتېږي، چون چې جنگ شفت سوی نه و، تللی نه و، د یو منطقې صدا غځېدلی و. زه په دې باندې دغه یم، د کنوینس یم، قانع یم چې افغان امنیتي ځواکونه صحیح دي، قربانیانې ورکوي، مګر دوی اوس هم ډېرې زیاتې خلاوې لري. داسې دا اکسپشنز یا استثنا نه سي راتللی چې په جنګي ماموریت دې د ناټو په ټول افغانستان کې خلاص وي او په هلمند کې دې دوام ولري، مګر دا د جنګ دغه دې بیا راتازه کېدل دي چې دوی راکش کړله هلمند ته. زه فکر کوم هلمند ډېر داخلي دغه لري چې هغه باید لوکل ورته وایي، کاملا د هلمند ولایت لپاره دي چې په هغې باندې ډېر زیات دغه وسي کار وسي او دا د دولت وظیفه ده. زه فکر کوم که چیرې طالبان اوس وکولی سي هلمند ناامنه کړي، نو د کال د دوی د جنګي فصل اخري افتې دي، نو په راتلونکي کال کې به دوی د دې توانایي ولري چې ټول جنوب دغه کې کندهار چې نسبتا آرام دی، هغه غل ته به وغزیږي او همدارنګ به دغه سي ټول جنوب به ورسره دغه سي او دا په 2011 کال کې چې کله ټاپي دغه کیږي د مختر روان دي هغه ته ډیر غټ مشکل وي. نو زه فکر کوم دا یو جدي ګواښ دی، مګر د برتانوي ځواکونو څخه هم دا تقاضا کېدل دوی هم باید هم دا خبرې وکړي، چون چې دوی خپل ناکامي نشي ویلی چې موږ خپل ماموریت خلاصوو مګر موږ ناکام یو، مګر ناکامي هم خپل دلایل لري، دا نه یوازې په دوی پورې د دوی پر ظروف پورې دي، بلکې د پراخه کچه باندې ډیر زیات لاملونه لري چې په هغې باندې باس ډیر ورته.
مننه عظیمي صاحب. ملپاس وال عبدالکریم فائق صاحب، مخکې نظر صاحب تاسو ته هم اشاره وکړه چې تاسو په موضوع ته لنږدې خبرې، دغه د نشه یي موادو مافیا په هلمند کې یعنی کلونه کېږي د افغانستان د تروریزم مبارزه ویل کېږي، له تروریزم سره مبارزه ویل کېږي، لیکن د دې مبارزې تخریب د افغانستان او خطر د افغانستان لپاره هم دومره زیات دی څومره چې د انتحاري حملې څومره چې د بهرانیانو یو بمباري کوي، هم دومره زیات نشه یي مواد نه یوازې دا چې پوډر او هیروئین تنه تولیدیږي بلکې اوس جنگ هم کوي. تاسو په هلمند کې پاتې شوي، دغه د نشه یي موادو شبکه په هلمند کې ستاسو په نظر باندې، اوس خو تاسو په هلمند کې نیاست په ډاډه سره خبرې کول شئ، دا آیا په دې کې لوړپوړي مقامات لاس لري او که خارجیان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بازم سلام و احترام خدا بر همه گی دوستا تقدیم میکنیم. زبای دا وایم جناب نظر صاحب چه هلمند کې د مواد مخدر موضوع ډېر عمده موضوع ده، او دغه جنجالونه هم چې دي زیاتره د دغه موضوع څخه پیدا شوي. په هغه وخت کې زه په هلمند کې وم هم، ولې موږ هغه وخت ډېر زیات سرحدات تر کنټرول لاندې درلودله، په دولت کې داسې کسان نه وه چې د دغه خلکو سره دې رابطه ولري. اوس زما پیشنهاد دا چې زما نظر داسې دی چې د هلمند سره یو کمپلیکسي کومک باید وشي، هم د مرکز دخوا هم د هلمند خلکو دخوا. که چې ما مخکې یو اشاره وکړه چې د امنیت موضوع د یوې زاویې ته باید سړی ونه څېړي، د امنیت په موضوع کې خلک هم مسؤلیت لري، ولس هم مسؤلیت لري، دولت هم مسؤلیت لري، نظامي قواوې هم مسؤلیت لري. او د دې په خاطر چې هلمند اوس په حالت کې دی چې خدای نه کرده دا چې نسی سبا لکه کندوز غوندې چې سکوت ته ویو، بیا به موږ ګرده په ارمان څه کوو. دا اوس باید جدي کومک د مرکز دخوا هم ورسره وسي، د نظامي وزارتو دخوا هم کومک ورسره وسي. هغه کسان چې ډېر کوشش کوي، چې ما مخکې اشاره وکړه چې بعضې زورواکي وو، بعضې داسې خلک دي چې کوشش کوي چې قوماندانان د ولسوالیو قوماندانان د بعضې نظامي قطاعات خپل شخصي نفر وټاکي، هغوی طبیعي خبره ده چې علاقمندي د دې لري چې په هغه ساحه کې قاچاق او هر شی د دوی په کنټرول کې وي. زما خواهش دا دی چې په مجموع کې د مسلحو قواوو سره هغوی شپه ورځ خپل سینې خپر کړي دي، جنګېږي. د هره ورځ موږ د هلمند د شهیدانو زخمیانو راپورونه اورو، جګرخونه کېږو، د هغوی وینو ته باید په درنه سترګه وکتل شي. په مسلحو قواوو کې هیڅ چا ته اجازه ورنه کړل شي چې لاس ووهي، ټوله باید د یو نظامي قانون تر تاثیر لاندې راشي، او خلک په جدي ډول د مسلحو قواوو سره همکاري وکړي. په کاپیسا کې زه یو مثال درته وایم، خوشبختانه چې اوس کاپیسا ډېر امن او ډېر نورمال امنیت پښتامین دی، عمده علت یې دا دی چې خلک ورسره همکاره دي، خلک ورسره شپه ورځ کومک کوي. هر واقعه چې پیښیږي په خپل پولیسو په خپل مسلحو قواوو باندې معتقد دي. موږ یو څه مشکلات درلوده په تګاو الاسای ولسوالۍ کې د خلکو په همکاري، او زموږ د پولیسو د اردو په سرشندنې او د امنیت ملي په سرشندنې باندې اوس موږ هغه مشکلات بېخي راپکړل. اوس په کاپیسا کې هیڅ مشکل نه لرو. زه وایم که دغه فرضیه په هلمند کې معملي شي، زه مطمئن یم چې په هلمند کې هم ښه نتیجه ورکړي.
ډېره مننه فائق صاحب. بله مهرباني، شرط وایي مهرباني.
زما خواهش دا دی چې د مرکز دخوا ته د هلمند دپاره یو ډېره قوي رهبري تعین شي، او د مرکز دخوا دوامداره حمایت شي.
ډېره زیاته مننه.
چې اوس په افغانستان کې مافیا هم وجود لري په شکل د اشکالو، یو پاک سړی بدنامي.
ډېره زیاته مننه.
بله تشکر پشتون صاحب. شنیدین فائق صاحب، تا جایی که این برنامه را تعقیب میکنیم همچنان پیام ها را تعقیب میکنیم صاحب، اتی یک نتیجه بیرون میشه از این صحبت های ما شما اگر یک معلومات هم که بالایش علاوه بکنیم، در تمام دنیا تمام ممالک جنجال ها دارن. مثلا اسرائیل 45 سال است که جنجال داره، امریکا خود هر جنجال است، یا مثلا دیگه ترکیه مثلا در جنجال 30 سال 40 سال است. منتها حکومت مرکزی سرپای خود استاد میشن، مردم در پشتش است، احزاب مختلف در پشتش هستن، یک زبان سیب، یک موقف گیری ملی دارن در قبال مسائل. مشکل ما ایست که ما خود ما موقف ما را صحیح نتونستیم. از این جنجال ها خود معلوم میشه خلاص نمیشه، منتها ما باید این جنجال ها را در نظر گرفته باید سیاست بکنیم. سیب پشتون سیب چی میگین در این مورد؟
بلکل ما 100% نظر صاحب امرای شما موافق هستم. ببینین پیشتر امیر خان صاحب انمی انتقاد کردن، ما افغانا تمام روز دست گریوان به ای هستیم که ما مزدوری کی هستیم و پیلانی مزدوری کی هستن. هدف از افغانستان هستن که ما افغانستان چقدر به زودی و به سهولت آرام کنیم، جور کنیم، باسازی را احیا کنیم، در تمام عرصه ها پیش ببریم. بهترین مثال شما گفتن که ترکیه هستن، در ترکیه اون جنجالای سوریه و دو صد جنجال دارن، لیکن شما امروز استانبول ببینین که استانبول یکی از زیباترین شهرهای دنیا هستن و خود ترکیه انتالیا برین هر جایشن و کن قابل دینی سالها به میلیون ها نفر از توریست ها دارن. ما افغانستان هر وقت دو تگریوان به یه هستیم که یکی دیگر متهم کنیم، یکی دیگر به جاسوسی بکنیم. هدف ما افغانستان از خدا کنه که امریکایی رو جور میکنه، انگلیس جور میکنه، طالب جور میکنه، پاکستان جور میکنه. بیاین ما به طالبان پیشنهاد میکنیم، بیاین این ریستا بگیرین، یعنی می ملکتان به دست خودتان جور کنین. شما سر ما انتقاد میکنین که ما غلام هستیم، حکومت غلام هستن. شما خود غلام نمیگین، خود چرا نمیین؟ خود شما هستین که جنگ میکنین، شما هستین که وقت به اینمی مردم میتین که وقتشان تمدید شون. اگر شما صلح را 5 سال پیش می آوردین، ما چه ضرورت بودن که ما استراتژیک پیمان با امریکا امضا میکردم؟ چه ضرورت بودن که ما استراتژیک پیمان با جهان متباقی امضا میکردیم؟ شما بودین که اینمی شرایط بر پیمانای استراتژیک مهیا کردین، شما بودین که وضع را به امنیت بدل نمیکنین، شما هستین که امروز در هلمند مردمی بیگناه را هر روزه میکشین. شما ببینید در جنگ سنگین اگر 6 نفر پلیس کشته میشه، 10 نفر طالب کشته میشه، 100 نفر بیگناه کشته میشن. میدان وای قندار بهترین مثالش هستن. این می مصیبت ها هستن که در افغانستان آمدن. مصیبت بادی اضافی ما که هستن باز در حکومت وضع سلی قوی هستن که او حاکم هستن در حکومت ما. هر روزه هیچ کس شما کس سزا دادن میتونین، دوز گیر کنین، پشتش سران قومی میان که صاحب این دفعه شما رو معاف کنین، دیگه دفعه دوزی نمیکنن. اگر قصر قتل کنن، مردما میان پشتش پر پول میارن، در بندیخانه و در قاضی ها پول میدن. اینمی مردم هستن که اینمی حکومت به فساد مبتلا کردن و حکومت از خدا میخواین که پول برش بیان.
تشکر شد. محترم آقای حکمت الله اعظمی، عضو کمیسیون مرکز مطالعات صلح و خشونت هم هستین، شما چی فکر میکنید؟ ما در قسمت دوم زیادتر راه های حل پیشنهاد میکنیم. مال قسمی که پشتون صاحبم جواب داد به سوال ما، در بسیاری ممالک جنجال داره، منتها سیاستشان قسمی است که پلیس خود نظر به می جنجال عیار میسازه، صاحب اردوی خود به مو مردم خود، مطبوعات خود صاحب در افغانستان خود مطبوعات به خلم گم سر کس دمک دولت خود از به خلی مسائل ملی و روحی و وحدت ملی و نوامس ملی و سرزی گپا قدر نه فلم جور میکنه نه جور میکنن. سیب از این قبیل مسائل، سیب چی باشه پیشنهاد شما چی هست؟ سیب این جنجال ها را خب به این زودی ها خلاص نمیتونیم، منتها ما گشنام شده نمیتونیم در خانه که سیب تمام روز سیب گشنه بشنیم و سنگ جوش بتیم در بسلاد دیگاه خود. سیب چی میگین؟
ډیر مننه. دا سیده د کچيري زاول د هلمند په باره کې چون د باس ته هلمند په باره کې ودی په باره کې زيو پیشنهاد وکم هغه د موج غټ دلته باس ډیر کیږي چې کاچاکبرانو ته باید پښتون صاحب اشاره وکړل چې هغه باید خپل د غسپینی کې پیسې سپینی کې دغه سي په هلمند کې سرمایه گذاری وکي او دا باسونه کې فکر کوم د موج د دوی د پاره کم بدیل نه لرو، کم پیسې چې دوی پیدا کولای شي هغه دولت توانایم نه لري. شدی د وسید دوی هغه رانک ان فایل یا هغه کسان چې د دې زمينه برابرۍ هغه کرته طبقه خلک شي چې هغه اکثره بزګران دي، هغه اکثره د خپل مجبوریتونو پر اساس باندې بدامنی یو ته مخ شکوي. زما په فکر باندې هغه باید مش خپل هدف قرار ونی سو واغې په ډیر اسانه سره کولای سو چې د دغه بدبختی او دغه ناخوالو څخه راو واخو او په یفسه ملاره کې د دولت پر دغه باندې پر طرف باندې دی وکاریږي. تر ټولو بهترین تاسو وګورئ په هلمند یو د هغه ولایتونو څخه چې د چډیر ډیر زیات منرلز یا معدنونه لري، هغه دولت باید د دې توانایي په ځان کې پیدا کړي، نه یوازې خپله بلکې د خارجانو ډونرانو او د کم سرمایه ګزاران چې دی هغوی دې ته آماده دي چې تر څو وکولی شي دغه کم معدنیات چې نن په غیر قانوني شکل باندې وځي او دا د دغه څخه خلک فایده اخلي، او د هغې دپاره باید دغه بدامنی ایجاد کی. زه فکر کوم باید اول دا قانونی سی، باید دولت دغه وکي. او بل دا دی تاسو وګورئ چې په هلمند کې هغه ځوانان چې دي د هغې ته موږ کم فرصتونه ورکړي دي چې دوی د راسي په دولت کې دي ځانې د دولت برخه وګڼي. هلمند یو د هغه ولایتونو څخه دی چې تر ټولو کمترین ځوانان راځي دغه ته پوهنتونونو ته. دولسم نه وروسته دوی ته بل مصرفیت نه دی پاته، بې له دې چې ولاړ سي په نشه یي موادو باندې اخته سي، که نشه یي موادو باندې روشت شو پولیسو ته ځي، په پولیسو کې هم دغه کېږي جذبېږي، وروسته بیا د ورځې پولیس ته د شپې خپل مرمۍ هر څه په مشکل.
عظیمی سه با پسان با شما موقع میتی همین یک شنونده ما بلسه. از هلمند دمی لحظه تلفون کردن که نمیخواییم تلفونشان قطع شد و مصرف دانجا شد، شنونده رو بگیریم باز با شما دوباره نوبت میتیم. بله شنونده از بفرمایی سه.
تبریه
او مهربانی سه
پشتون صاحب که کم یه وچه و لیو تک پروی که دی با پشتی لکه دا چیرې ناست یې او اته راسته دلته ورته کښېنه را وسپاره دا په مسخره ده پوستې ساته کېږي پر موږ باندې د راکیانو کلانو دربې دا بره نه کومس رالېږي نه شی رالېږي دی وایي و دا په یوه ټاکي لکې زموږ شیطان لاړله په یوه پوسته کې شل دېرش کسه دی وایي د وخت همدا تړلې ده وایي دغه په یوه ټاکي دا ورې لکې دا یوه ټاکي دا پوستې لکې کړي ده.
وروره کم ځنه تاسو تماس کی تماس نیولې ده او فکر کوم د پښتون صاحب خبره د دولت د وسلوالو مخالفانو ویل ویل کچې ته افغان ځواکونه جنگو کې نو د دوه درې ټکو خبره ده
دا د جیو سرنې کې زدا د خپل پاک فوج دی د جیو سرنې کې زدا ګر
دا خلک دی. ډیر زیاته مننه.
خودش عضو پلیس ملی است که از هلمند تلفن میکنن. از او خاطر ایدم باید بفهمن آقای پشتون چی میگن سه به شنونده ما بخیل میکنم.
بله بله. زه فقط دغه ورور ته وایم زنه پېنم د ما ورور د طالبانو پر طرف دی که د حکومت دی، که د حکومت پر طرف وي خو ما د حکومت د پوستو دفاع وکړله چې محلي پولیس مو هر ورځ ولاړ دي خوران و جنگ ته او هغوی غواړي چې دا جنگ وکړي. ما دا مثال هم ورکړي چې لباس هم د طالب پر کم دی، قومونه هم دغو پر کم دی، رنګونه هم دغو پر کم دی، او د حکومت پر طرف ښه جنګیږي او دی خوران مشران و جنگ ته نه پرېږدي. او که د طالب پر طرف دی دا ورور وای چې دا خلک زغلی زما را ده په خبر اصلا سر نه سو خلاص. کله طالب پر طرف پینو بیرده شکایت چې دی نقطه بی د مرد طالب په خلاف خبرې کو، مرد حکومت په طرف کیو او د طالب مرد ته دعوت وو چې صلح تراسي زما ورور سره وطن سره جوړ ک زما د ورګلوی پر لار ورسه کته ورور سي زما سره ملګری سي امریکایي په دواړو پښه خستای سو بین ملي جامعه په دواړو پښه خستای سو خو یې نور ضرورت نه لري زما او تاسو په ملک شینی چې ما او تاسو سره جوړ شو.
همدغه
طالبان چې طالب د امریکایانو د بملي جامعې وخت روج دی.
مننه پښتون صاحب. یو بل اوریدونکو هم خلو مهرباني ځان معرفي کې ازادي رډو ده.
بلې السلام علیکم. تاسو په سلامونه تاسو په پښتون صاحب ټول نن منو ته او ټول هغه جنگ د پلو منځوالو ته د ځینم د منو ته
اج صاحب خدای دروله مهرباني
نوم دی وسه تاسو کوم خبرې مې ترې واورېدلې دا ورور چې ما خبره وکړه دا طالبانو طرفدار ورور خبره دا ده پښتون صاحب ما په خبرې باندې تفصیلي وکړي چې د هلمند په اراکین او د هلمند په چارواکو کې اتفاق یووالی او یو خولي د نشته. تاسو وګورئ په یوه شپه باندې زموږ درې چارواکي راز راز خبرونه د هلمند په حصه کې خپروي. هغه خلک چې حقیقت وایي او هغه خلک چې واقعیت بربڼوي د هغو خبره نه اورېدل کېږي، او هغه څوک چې حقیقت پټوي د خپلو منصبونو او د خپلو چوکیو لپاره د هغوی خبره اورېدل کېږي. زموږ د هلمند په ټولو اکثریت ولسوالیو کې جنګ په ډېر شدت سره روان دی. زموږ پولیس په ډېر
قهرمانانه توګه ملي پوځ مو د ټول ځواکونو مو په ډېر میلان او څرګندنه سره جنګ کوي. اما موږ د پوسټې نه اکمالېږي، زموږ خطونه نه اکمالېږي. زما عسکر، زما یو عسکر په دېرش مرمیو، په یو شاجور مرمیو اوس ساعته مقاومت کړی دی په سنګین کې. اوس ساعته په دېرش مرمیو چې یو پولیس مقاومت وکړي هغه به قهرمان وي که به نه وي. دلته بیا کومک نه رسېږي، همدغه پولیس عملته زخمي کېږي، د زخمي یوازې پاتې کېږي، سهار ته دی په شهادت رسېږي. د دې مسؤل څوک دي؟
ډېره زیاته مننه وروره حاجي صاحب. حاجی صاحب حتماً ستاسو پختنه په پښتون صاحب هم جواب کی او خدای دې وکړي چې مقامات هم اوریدلې وي. یو بل اوریدونکو هم خپل نظر سره مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو دا او تاسو منو ته سلام علیکم. زه عبدالواحد خبرې کوم.
مهرباني عبدالواحد وروره، مهرباني وکړئ.
مخکې اول کې د تاسو نن مرو په خلکو به وکړې او په کوګنارو قاچاق خبرې وکړې. د قاچاق او د کوګنارو کېدل د حکومت لپاره ډېر اسانه کار دی چې ویکي.
بله،
موږ رئیس جمهور صاحب د کاریابي لپاره کارونه او کارو د پیدا کولو لپاره مخکې پرې کار به هم په افغانستان کې کار پیدا کول اسانه دي. د غنم او د بزګرانو لپاره چې غنم چې کې منځ سو روپۍ کې هیڅوک به نه کوګنارو کړي، نه به بعد بیا نه بېکاري ټول خلک په کارو باندې مصروف دي. د سیمه د اردار خرچ دي، د هلمند دپاره، د ننګرهار دپاره، د لوګر دپاره، د کندوز دپاره، د هر ولایت دپاره دا په ګډه خلک کار کېږي. او بېرته دلله دا په سانسوري کې دا په کوګنارو په دې شان دا پیسې مصرفي او بس پیسې د دې بزګرانو ته ورکي چې بېچاره دي.
ډېره زیاته مننه عبدالواحد اورو. مننه، ډېره زیاته مننه. پښتون صاحب پښتنې هم واورېدلې او په دې کې یوه پښتنه چې هغه په دې ټوله خپرونه کې تقریبا نظر صاحب څو ځله تکرار شوله، هغه دا ده چې هماهنګي د امنیتي ځواکونو په لوړه سطح نشته. ولکه څنګه چې فایق صاحب چې مخکې هلته امنی قومندان پاتې شوی ده، او هغه هم دا خبره وکړه چې د یوې ولسوالۍ د امنی قومندان د دې پر ځای چې مرکز ته د هلمند د امنی قومندان ته والی ته رپورټ وکړي، هغه په ولسي جرګه کې ناس خپل استازي ته کوي. یعنی په دې شکل سره کچیرته نو دا خو هر ولایت به هم د هلمند په سرنوشت باندې اخته شوی. او بل خبره پښتون صاحب چې پاغې کستاسي تبصره غواړو دی چې ولې دا دولتي مقامات دغه شان دي چې یو رقم خبره کوي بل رقم؟ آیا دوی واقعي په خپل پوسټونو خپل وظیفو ډاریږي؟
بالکل بالکل. دلته څو سوال رااله. البته هغه ورور د حکومت په طرفداري خبرې وکړلې، کوم انتقادونه چې د وکړه هغه مخکې موږ غوته اشاره وکړله. زه بالکل سره موافق یم، په دولت کې په مجموعي شکل په مجموعي ډول باندې اماهنګي ډیره لږ ده. ځکه یو خو اساسي مشکل دا دی په حکومت کې چې موږ هغه مسلکي اشخاص په خصوصا په امنیتي سکتور کې لکه لازم چې دي په جهانی سطح په ټول معیارو پوره اوس هم نه لرو، متاسفانه. که څم شاید دا خبره به زما د باج سیمن سبانو چې زما خبر اوس اوري خواند به ور نه کی، لیکن ای تاسف کوم چې دا واقعیت دی. دوامه خبره دا ده چې موږ د موضوع د وزارت دفاع سره مشرکه کړل، څو ځلی مخبل وزیر دغه وزیر دفاع ته او بسم الله خان ته، حتی وردک صاحب ته دغه د پښپو کې د موضوع شتاسي کوشش وکي چې دغه جنگي سیمن سبان چې په لیرو پروتو نه امن منطقو ته تاسو استوي، تاسو د جیبي په نظر کې نیو ولو د قومونو د بلدی دو په نظر کې نیول سره خلک واستوي. مثلا دوی د بدخشان سړی هلمند تاسو دی، هغه بدبخت چې ورېبلار ته راځي سره بلدیت نه لري، د خلکو د قومونو سره بلدیت نه لري، حتی په پښتو پوهیږي نه. هغه د یو څوایي هغه بل څوایي عین هغه کیسه ده لکه په ایلی یا په چرګه چې د ایلی چام پسې کې هغه په بو کډه سي چرګه د باندې ګرځي. زه فکر کوم دغه رقم یو ذهنیت په ملي اردو کې راغلی دی. د دوی هدف دا دی چې موږ ملي اردو جوړ کړو. ملي اردو معنا دا چې د کندهار سړی به په بدخشان کې وجنګیږي، د بدخشان هغه به په هرات کې وجنګیږي. اصلا دا موضوع یو وخت چې په امن په دوره کې خو صدقي بالکل دی وکی، لیکن په جنگي حالت کې ته د کندهار سیمن سب حق نه لري چې استه بدخشان ته، او یا د بدخشان سیمن سب راسته کندهار ته. پریږدي چې دا سیمن سبان په خپل منطقه کې بلدیت لري، د خپل امهنګي په وجود راولي. دوهمه مسله چې په حکومت کې مسؤلیتونه یو پر بل سره اچي. په حقیقت کې تاسو وګورئ، موږ په دا جنگ کې د کندوز ولیدل لوی لوی درې درې ستوري جنرالان دوه دوه ستوري جنرالان قسمونه درته اخم چې خلک نارې وي موږ چې راپور نه راځي چې وایي د جنګ د میدان سیز غستله و جنګ نه زیاتله یو خو د خدای دپاره د دغه مصنوعي جنرالانو سره دغه رتبې واخی دا بې معنا دي امکانونه ځینې واخی دوی نه د جنګ تجربه لري او نه علمي تجربه لري په جنرالي په جنرالي کې دوه اساسي اصله دي یو یې د علم تجربه ده بل یې د وظیفې تجربه ده د په وظیفه کې ځغلي او په علم خبر نه دی نو په دې اساس د اکثره مستعجل جنرالان دي دا د تصفیه کې سم جنرالان دي لمرته کې او دون جنرالان زموږ ضرورت نه لرو اصلي دا ګرد مرداري دغه جوړ کړی دي هر سړی کوشش کوي چې علمن ته ولاړ شي چې زه جر جنرال سم حال دا چې د جنرالي په معنا نه پوهېږي جنرال په پښتو فارسي نشته کوای نه سي او دی غواړي چې جنرال سي اکثره مستعجل دي اکثره سختګي ډیګري جوړی کړی دي په سختګي ډیګري باندې کیږي ځینې خلک په مکافات کې جنرالان سو دا بل اساسي ستونزه چې موږ سره مخامخ ده خدای لپاره د دې به چاره وسی او عبدالواحد خان ور چې کوم خبره وکړه د قاچاقو پیسې کوم پیشنهاد یې معقول دی زه خپل سره موافق یم چې غنم سبسیدایز کی اکثره اوقات چې هغه د خلکو سره په بسګورو سره په ګران قیمت وختل سي او حکومت یې به ته په ارزانه ورکي لیکن موږ د دې به تر تر وړاندې کړل کادغه قاچاق بران چې وتستی په یلمند کندهار بدخشان مشرقي په ټول منطقو کې موجود دي دا چې قاچاق بران موږ پیژنو دا وتستی چې سرمایه در 500 میلیون ډالر زیات ده دغه بدبخت د خپل پیسې په پاکستان کې ساتي یا په ایران کې ساتي یا د خپل دوستانو په نامه کړی دي په جهان کې پټ کړی دي دغه پیسو ته دغه خلکو ته د پای ټکی چول سي دا خلکو ته په اعتماد کې راوستل سي دوی ته وویل سي چې دا ستا پیسې نور سپینې دي په دې شرط چې ته په سرمایه گذاري بدل کړې په یو صنعتي کمپنی باندې کمپنی راوبسي ستا په پیسو مشک په آینده کې قاچاق ونه کې دا بهترینه لار ده ام جنگ ورکی نن د جنگ په میدان کې قاچاق بر جنگ تشویق کړي ولا قاچاق بر کې په قران قاچاق بر تشویق کړي ولې هغه وایي ته ما قاچاق پیسې نه پرځي زه جنگ ولې پرځم دې مجبور دي طالب تشویق کړي
ډیر زیاته مننه اعظمي صاحب کده حل د لارو په اړه باندې وګګو چې هل نه یوازې هلمند بلکې نور سیمې چې هم ناامن دي لکه څنګه چې مخکې پښتون صاحب ویل چې په کندوز کې هم د درې ورځو یا د هر څو ورځو لپاره چې د سقوط یو اصلي سبب دغلته د زورواکانو او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو یا مشرانو شتون چې د هغوی بیا هغه اصلي رهبران په کابل کې ناست دي او د خپل شخصي سیاسي اختلاف لپاره کله په ولسمشر انتقاد کوي او کله په اجرایي رئیس او کله هم وایي چې دوی باید واک ته ورسیږي په هلمند کې د هلمند د ولایتي شورا د ولایتي ادارې رول او 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 په دې اداره کې موجوده اختلافات څومره د دې ولایت په ناامنۍ کې دخیل ګڼي
مراد صاحب دا سده په دغه رقم ولایتونو لکه هلمند یا د کندهار ننګرهار په بلخ دا ټول ولایتونو کې دا ستونزه ستاده د غټ ولایتونو دی ولته دغه زورواکي ډیر کوي دي زه به تاسو ته مثال درکوم اوس په ننګرهار کې د دغه مشرانو نه بغیر والی څک کولای سي والیل د دې تر تاثیر لاندې دی یا مثلا په هرات کې تاسو وګورئ د اسماعیل خان د تاثیر نه کم والی په ډیر خود مختاری لري دا یو په میراث پاتې شوی شای دی چې هغه کوشنی په اوایلو کې د 2023 کې ډیر کوشنی خلک سول بیرته ډیر کم سول مګر دا د پخوانی دولت متاسفانه یو میراث مشترک پاتې دی یو ډیر بد میراث را پاتې دی چې دوی دومره تکویس ول چې وس دولت چیلنج کوي دولت ته دوی خند جیری او هغه والی کده دوی پر خلاف نه دی په خپل ورته ستونزې جوړي د په ټولو غټو ولایتونو کې چې حالته دغه خلک شتون لري د مشکل ډیر جدي دی په دې څخه موږ سترګې نوس پټولای نو د دې د لند محل د پاره وس چې د بدبختی جوړه ده وس چې دا شی وجود لري زه فکر کوم نو بیا باید د دې پر تفاهم هغه شخص چې مثلا تر ټولو ډیر کوي وي بیا د هغه پر تفاهم یو څوک ورواسته ولای شي چې ورته یې دغه د استا په خوښه باندې درستوم او نو امنیت هم درڅخه غواړم کچیرې دولت د اغې پر وړاندې باندې جدي ګام نشي اخیستلای نو باید بیا ورسره یو جوړجاړی وکي یو کمپرمایز وکي دغه یو لار ده او بل زه فکر کوم اکثره خلک دلته وایي چې ولا موږ د غستون زلرو د مهمات تاسو نه نګوري طالبان د چاپ جنگو د چاپ وسلو باندې د چاپ مهمات باندې جنگیږي په دغه ولایتونو کې یا د اردو صلاحوي دي یا د پولیسو دي یا نیول دي یا پر خرچیږي زه دا نه وایم چې ټول بغلوي مګر دغه فاسق کسان فاسق او 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 فاسد چارواکي چې موږ پر پر خپل امنیتی ځواکونه کې لري لرو دا باید د دوی جدي د دوی پر وړاندې باندې ګام واخیستل سي. دوی نه یوازې زموږ دښمن کوي کوي بلکې تاسو وګورئ زموږ د اردو پولیسو ډېر شجاع ځوانان چې قرباني ورکوي هغه د دوی د شخصي منافع او ښکار کیږي او قرباني کیږي. زه فکر کوم ډېر دغه په دې کې ضرورت لري. بل یو شی زه د تاسو دویم اکثره دام ویل کیږي چې استخباراتو کې مشکل دی. دا پیښه خو حتماً یو ډېر ضعیف استخبارات د ولسوالۍ پر ساتم دغه پیښه ورکوي چې دومره طالبان جمع سول او په موږ باندې حمله کوي. دا داسې نه دی چې دا په پټ باندې سوی دی یا مثلا یو انتحاري دی په ښار کې کیږي چې هغه د استخباراتي ضعف دی. دا زه فکر کوم د استخباراتو ضعف هم نه دی، په دې باندې خبر دی، مګر پرواکټیو د هغې نه مخکې چې دی حمله وشي دی ورته تدابیر نه لري او یا نسي نیولی. دا د محلي ادارې ضعف دی. نو زه فکر کوم
تشکر فایق صاحب. ما میخواستیم یک سوال کنم آقای فایق، ایس که مسئله منافع ملی و وحدت ملی و دفاع از نوامس ملی و از این قبیل مسائل صاحب به یک تبلیغات وسیع ضرورت نداره یا یک استراتژی ملی ضرورت نداره؟ ولی از اینکه ما میبینیم مثلا دمی روزا امی امپراتور ژاپن 80 سالگی خود چی خود بسلا جشن گرفت و کل مردم بیرقا را گرفته و تبریک میگه، در حالی که امپراتوری ژاپن در جنگ اول جهانی شکست خورد و بعد از او بسیار مشکلات دیگه ایجاد شد. یعنی مردم بازم از خاطر وحدت ملی خود از یک رهبر خود دفاع میکنه، در پشتش استاد میشه. منتها مردم افغانستان سرگردان است که در پشت کدام رهبر استاد شوه است؟ یک کد رهبر است و یک کد سربکی است و یک کد قماندان مرد کس که چهار تا کلشنکوف داره یک رهبر است. از او خاطر اگر در هلمند وضعیت خوبم شوه یا دیگه جای خوبم شوه، بازم وحدت ملی یا فکر ملی یا یک مرکزیت موجود نباشه، بازم جار جنجالا خلاص نمیشن. شما چی پیشنهاد میکنین که ما مثل ژاپن و آلمان و دیگه از رهبرای خود دفاع کنیم، در پشت وطن خود استاد شیم، به اصطلاح هم تحت تاثیر تبلیغات همسایه و دیگران نریم؟ پیشنهاد شما چی هست؟
آقای نظر بسیار سوالای بسیار معقول و مثل که در زخم یک کسی مرهم میمانی همه طور سوالا کدیم. ولی ما در یک گپ خلاصه میکنیم، خدا مردم افغانستان در مجموع برای این یک را نمایی کنه. یکی خواهمی گپ است و دیگه زما نظر داشت دایی چه پا اول قدم که در هلمند پا مورد که مشخص باید یک سیستم جور سی، باید سیستم سازی و سی د افراد و اشخاص و تغییر و تبدیل دومره رول نسی لوبولی. زما مخکې پیشنهاد داسې و چې باید د هلمند سره جدي کومک وسي د اوس په لنډمهاله وخت کې، اما په اوږدمهاله وخت کې باید یو سیستم ورته جوړ سي. سیستم څخه یو صحیح قوي اداره، نظامي اداره په نظامي بخشو کې را ایجاد، په ملکي بخشو کې هم باید قوي اداره را ایجاد سي د فساد مخه ونیول سي. باید د خلکو دغه اکثر د هلمند، زه خپلم د هلمند یم، اکثر د هلمند ځوانان د ډېر مجبوریت طالبانو خواته مخ کړی دی، د ډېر مجبوریت په هیروینو او تریاکو کې شکیل سوي دي. که کار ورته پیدا شي، که د معیشت لپاره یو بدیل ورته پیدا شي، ممکن 50% یې بېرته وکار ته رجوع وکړي. خلاصه دا چې بعضي شخصیتونه خپله باید ځان ته شخصیت ورکړي، رهبر چې خپل ځان ته شخصیت ورنه کې خلک هغه نشي زغملای. په دې خاطر باندې ستا خبر ډیر موثره ده. زه په عربي پوهنتون کې محصل وم، هغه وخت په سال 1950 کال کې زموږ یو د تاکتیک استاد هغه راته یو ورځ وویل چې یو موثر تبلیغ چې پر ځای باندې تبلیغ وشي قوت یې تر وکولو اردوګانو څخه زیات دی. یعنی تبلیغ ډیر موثر شی دی، باید په واقعیت سره په وخت و زمان تبلیغ وسی. هلمند ډېر ښه ښه کدرونه لري. د مثال په ډول په نظامي بخش کې زه اوس درته ویلی سم مثالونه. پرزن یو جنرال دی، تورن جنرال اسدالله شهرزاد، یو وخت هلمند کې قمندان و، ډېر ښه موفقیتونه یې درلوده، ډېر ښه لاسته راوړنې یې درلودې. دغسې د اوس قمندان د جلال آباد چې دی اسدالله شهرزاد، دی هم ډېر موفق قمندان دی. یا فرزن د اوس موجوده قمندانان چې تللي دي، دغه هر یو په خپل وخت کې مؤثر قمندان تیر شوی. فرزن نبی جان ملاخیل، یا د اوس سرجنګ مهمه دا ده چې دوی دته موقع برابر سي د کار د سره کومک وسی دوی ودیته فارغ سي چې اجالتان هغه خپل اولویتونه برجسته کې چې کم ځای کې عاجل اقدام وکم.
مرنه فایق صاحب، بله ډیر زیاته مننه. پښتون صاحب، یو پښتنه چې تاسې ته یعنی ولسی چرګې ته راځي کیږي، ډیر مسائل زما هدف کوم ځانګړی وکیل یا کوم خاص ډله نه ده، اما د خلکو نظر دی چې غواړم تاسو سره شریک کړم چې دا خو ډیر لوی قوت دی، د افغانستان تقنینی قوت دی، یعنی هغه ځواک دی. کله چې خپل د ولسی جرګې د سیاسي، قومي او یا د دوی شخصي مسایل نو په تلویزیونونو کې، په رادیوګانو کې د دوی د چغې نشي کنټرولېدلای، لیکن په دغه سي مسایلو کې، د افغانستان په ملي مسایلو کې، ولې دوی ملي دریز نه غوړه کوي؟ یعنی که په حکومت، که په چارواکو، که په سیاسي نو یا څوک چې لاسوهنه کوي، که په دې باندې د پارلمان د افغانستان، د ولسی جرګې د افغانستان فشار وي، هم به د مطبوعاتو فشار بیوي او هم به د ولس فشار وي، ځکه تاسو د ولس استازي یاست. ولې د پارلمان یا د ولسی جرګې غړي په دغه سي مسایلو کې غلي وي؟
زه مراد صاحب د موضوع سره ډیر موافق نه یم، په دې خاطر چې پارلمان همیشه وختن په وختن پر مسایلو کې ناری ویل دی، غلبلی
اما وبخې پښتون صاحب، اکثر وخت ناری او اکثر وخت مسایل د دوی د شخصي سیاسي مسایلو پورې وي، دا غي سیاستوال پورې، هغه پخوانی ولسمشر پورې تړلی، سو کوسنی ولسمشر پورې تړلی، اکثر دغه مسایلو کې دوی ډیر زیات جدي دي.
رازم دغه ستاسو سوال تر رازم زه پېژم ته څه وایس، اخر به هغه اصلي متن به درتوایم. په مجموع کې چې که هلمند کې واقعات پیښ شوی دي، یا په کندوز کې پیښ شوی دي، یا په نور ولایتو کې پیښ شوی دي، همدغه وکیلان دي لږ یا ډیر ناره وسم دی وی، لیکن ستاسو خبره صحیح ده، هغه سی لکه شاید باید چې باید دوی ناره وي، هغه ډیر نور دلایل او ستونزې لري. مثلا د کرزی صاحب په حکومت کې، او یا د دې دوه ډاکټر صاحبانو په حکومت کې، یو کې دا وکیلان د هغه حکومت تر احسانو، تر بیری وو، او در سلیقوي روابط لاندې ژغ نه سوی پورته کولای چې بیا حکومت سره خو به دی کیږي. یو تعداد د دې حکومت در نازو در نخرون سی وتلای، یو تعداد کسان شخصي ګټي لري.
مثلا امین جان پښتون صاحب،
پیر سي دی نه در دفاع خو به دی کی.
بله پښتون صاحب، دا د قیدګي مو مونده صاحب، دا د قیدګي مو مونده صاحب، و د اروپا او مملک غربي سه به اخر سال هم نزدیک شده، میریم سال 9 است، ای اقدر مشکلات دیگه پا رو به مردم گفته، میریم مردم جگرخون جگرخون تر میسازیم. از این خاطر یک فکایی در نظر محمد صاحب در این مورد ناره شما دلم، از این فکایی رو بگویم اول، پشتون صاحب اگر اجازه بتین، او ایست که
بگوین
یک نفر خانه، یک نفر به دیدن دوست خود رفته، اونی دیدن که مردم شدن صاحب سر دسترخان سر نان هستن، این نفر گفتم بیا بفرما تو هم بشیدم این دسترخان یک نان بخور. گفته ولی ما در نان خود در خانه خوردیم آمدیم. خب این که اصرار کرده، گفتن خیر صاحب، ما خیلی یک لقمه میگیریم. حالی که ششته صاحب لقمه رو گفته، این کل نان خلاص کرده، به این نفرهایش نان نمانده. باز برزی صاحب خانه گفته، او برادر دیگه دفعه گفته تو نان تبیا کت ما بخور، لقمه تا در خانه بزن. حالی صاحب این ناره های شما را صاحب، این ناره را نزنین و امینه میشه که ناره را بانین و گب نزنین، برازی که هر ناره شما مانایش ایت مانا میته که شما فقط که یک کار کرده باشین، مردم هم بیغم میشین، حکومت هم بیغم میشین که یک کار اجرا شده، مگم در عمل ایت چیز نمیشه. صاحب 14 سال است صاحب ناره زده، میریم کل ما شما این از رادیو آزادی، مگم ایت یک پیشرفت نمیشه. صاحب
نظر صاحب بله. در این موضوع ما 100% موافق نیستم. شما ببینین سرنمی وزیرا، اینمی پارلمان، استیزاها صورت گرفته، ناره ها صورت گرفته، چیخ صورت گرفته، اتهام ها صورت گرفته، یعنی چیزی نبود که اینمی شورا چیخ میزنه. لیکن مصیبتی هستن، یکی در دوری گذشته که کرزی صاحب سر قدرت بودن، هر وزیر که استیزا میکدیم او را سرپرست نگاه میکدن. لوی سرنوال تقریبا 5 سال سرپرست نگاه کرد، حتی از قضل قضات سرپرست نگاه کرد. آلی بازی حکومت هم از او یاد گرفت، اون آلی چند یک سال میشه که وزیر دفاع ما سرپرست هستن. یعنی می مصیبت هستن که بازن و پارلمان مایوس میشن، برالوی که چیخ میزنن صدایش کسی نمیشنون، و یا حکومت مقابلشن عکس‌العمل‌های عجیب و غریب نشان میدن که اونا را میترسانن. حتی ما شنیدم در این روزای آخر که بعضی وکیلا که زیاد چیخ میزنه میخواه که اقامه دعوا کنه حکومت مقابلشان که اونا را از پارلمان استنا بکشن، این باز دیگه مصیبت هستن. من نمیفهم که از کجا باید شروع شون. این مشکل بزرگ هستن. پارلمان که چیخ میزنه، یک تعدادش که چیخ میزنه او رو سزا میده، یک تعدادش که به حکومت و به مصلحت ها جور هستن اونا اونجا جور مده پولای خود رو جیب خود میندازن. این مصیبت هستن.
بله.
من نمیفهم که ما اول برد گفتیم که پایای همه که چار کنجا هستن، از کی رسیده ببینیم که ما سیده پای والا رو ببینیم.
پشتون صاحب، یو مسئله خود چی، یو مسئله که تاسف داده او نظر صاحب دواره د چغه او د ناری خبر وکړه، د دفاع د وزارت موضوع ولې تاسو نه مطرح کوي؟ یعنی مطرح شوی ده خو اوس ستانګزی صاحب سرپرست ده، د سرپرست وزیر دفاع په توګه د پاتې کېدل په ولایتونو کې په اور سره جنگ روان ده، د دفاع د وزیر لپاره د ولسمشر غنی او د ولسمشر ډاکټر صاحب عبد الله ناندری پای ته رسیدلی نه دی رسیدلی، دغه موضوع نه څومره جدید استاسي په نظر باندې؟
په دې موضوع کې دوه ډاکټران مشکل نه لري، صرف زد راغلی چې موږ په خبر یو، شورا خود اسړی رد کړي، اوس دوی باید نوې نفر معرفي کړي.
بله.
اوس موږ سزا و چاته ورکو، وزیر دفاع خو سرپرست موږ رای نه دور کړي، جمهور رئیس موږ سزا کوي نو سونه نیو استجواب تر غوښتلی سو، کومیناری چې په یا کی موږ اورو تاسو اوري ار ورځ دغه انتقاد روان دي، وکیلان یې کوي سرپرست سرپرست سرپرست، د بل خوا څخه د چکه مشکل موږ ته وړاندې کړی دي په اصطلاح غد پردی شاته یا د انګلیسي په اصطلاح اف د ریکارډ کړو ویل دي، دوی وای چې موږ وتستی د دغه مقام د پاره دغه سیو بدیل چې هغه د دې کار شایستګي ولري او موږ پر هغه متفق سو نیلرو، او دا سی وانه متکیج پر دې کار روان دي، او وتستی مختلفه اوازی او روچ تانګزای صاحب دیو پلانکی مقام ته و دې ځای ته پلانکی سړی راځي، او پلانکی سړی دیو پلانکی ځای ته دار کم اوازې تاو بالا کیږي او د چکر د عمل جامع غونډي کله مرته معرفي کیږي په امر نه خبر.
بله آقای مراد، اساس تا دیگه به پایان پروگرام نزدیک شدیم، از او خاطر یک جنبندی شد و هر مهمان ما آخرین گپای خود بگوید. فایق صاحب آخرین گپایتان بگوید. صاحب آقای فایق به خیالم که در تلفن نیست، همکار بله. تکنیکی ما اشاره میکنه، چی میگه من نشنیدم.
بله آقای صاحب به تلفنی تماس تنگ شی. عظمی صاحب یو پختنه چی استاسی او در پشتون صاحب ندوار نزما مشترک پختنه ده، کلا چی در افغانستان پر نور سیمو که هدفم در طول سیمو ده جګړه وی او دغه شان وضعیت لکه چې د هلمند نو د دې ترڅنګ چې د امنیت په اړه خبرې کړي چې څه ډول امنیت تامین شیل تا دا خبره هم کړي چې د دې جګړې لامل سپل شي خلکو سره څه ډول مرستې وشي، یعنی د هلمند دغه لکونو نفوس ته د هلمند به وزله خلک چې لکونو راهیسې په دې اور کې بندي، د دې ترڅنګ چې امنیت قومندان باید د سیو کېال تنور اسکر واستول شي، الته چې خلک د امدغه شی به ډوډۍ نه لري او بنه لري زخمیان دي، د حقي لپاره د سیو پورته کول لازم نه غړی تاسو چې په ملي سطح پورته شي
ډیر زیات، مګر متاسفانه په دې کې دوه ډلې زه ګرم ګړم، یو خدای دې چې د هلمند مدني فعالان دي چې په دې پر عقل باندې کې رغم پورته کړي ډیر کم دی، هغه د دې دغه نه کوي، د دې درد دوا نسی کېدلی، او هغه ناخوالی چې هلته پیښ شوي دي باید هغې ته میډیا تېره وباسي، او دوم پکې کې د میډیا دی. تاسو وګورئ دا افغانستان څلور دیش ټول ولایتونه یو 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 نو یو نو زغپله ورته ګورم، په یوستر ورته ګورم، مګر که په کندوز کې کم مشکلو اغاز موږ درد، که په هلمند کې دی ټوله درد دی، مګر په هغه ته ډیره توجه کېدل، په هلمند کې څوک کسان د هلمند موضوع ته په میډیا کې راغلي دي ویل دي چې دلته موږ،
اما یو خبره ده زمي صاحب او بخي، یو موضوع ده، افرین دی د کندوز خلک، د کندوز د خلکو استاد په پارلمان کې اوچتيږي او د خپل زوی ورور او خور د دفاع لپاره دغه د ډوډۍ لپاره چې پورته کوي، دا کار باید د هلمند استازي هم وکړي که څنګه؟
بله زه بالکل موافق یم، خدا می اول په مدني ټولنو په هغه خلکو چې ځان ته مدني فعالان وایي، او کله چې د میډیا پر ټلویزیون پر مخ راځي او بیا پر رادیو کې راځي په هغه وخت کې څرګندېږي، مګر نن خپل आवाज نشي راپورته کولای. کوم کله چې زه دغه ملي سوداګر چې په کندوز کې خپل کومکونه ورکوله د جنوب څخه ودا شو د افغانستان د ټولو ګډ کور دی، نن هغه هلمند ته هیڅ توجه نه کوي، او بل دا دی چې یو مشکل دا دی ستاسو د میډیا څخه هم دی، مګر ستونزې دلته دا دي چې تاسو وګورئ هلمند په ټولو اکثر ولسوالیو کې شبکې د ټلیفون لا کار نه کوي، نو د دوی دغه هغه محلي خلکو आवाज هم خپسه وي دی، نو زه په دې کې د چارواکي مدني ټولنه او 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 میډیا دا ټول ګرام ګڼم، او د دې لپاره باید په ګډه کار وشي.
پښتون صاحب تاسو څه نظر دی په دې اړه چې په عین حال کې چې د امنیت په اړه خبرې کیږي؟
زما نظر دا دی چې
بله مهرباني
زه بالکل اول ګرام خپل د ولسی جرګي وکیلان چې د هلمند نمائندګي کوي هغوی ګرام بولم. متاسفانه هغوی په خپلو داخلي مابیني جنګو سره اخته دي چې یو د والی دفاع کوي بل مخالفت کوي بل د کومندان ملګری دي بل د چا ملګری دي. په دوهمه درجه کې یو اساسي فرق چې موجود دی هغه باید یاد کو. کندوز تقریبا تر ډیره ځایه سر له ټول ولایتو او جنگ هم سر له ټولو فقط مرکز وو او ارچی وو او د ارچی شاو د هلمند جنگ خو ډیر وسیع جنگ دی. اول هلمند 15 چنده شپږ چنده د کندوز مساحت لري. ګرش کې یو جنجال دی، زمبولی بل جنجال دی، مارجای بل جنجال دی، موساکلا، نوزاد، ناریسراج، چانجر په خپل لشکرګاه په دا ټولو کې جنگ اته ډیر زر اسکر پراته دي. ولله که پر سیږي چې کم یو کم ذاته زرسګي وکړي. زما په عقیده په دې کې باید مدني فعالان، بین ملي جامعه، خصوصا د شورا امنیت خلک، د ملل متحد ارګانونه، خپل حکومتي چارواکي په ګډه سره ټولو هغه جنگ ځپلو خلکو ته چې څه په سنګین کې دي، څه په مرجع کې دي، څه په چانجر کې دي، څه په نورو منطقو کې دي چې د جنگ د خوا څخه متاثره سوي دي، اول هغوی ته اعلانات وکړي چې دوی خپله په خپله خوښه راووځي، د باندې خپل مشکلات د باندې دوی سره کومک وسي، د جنگ د باندې ساحه کشي. فکر کوم دا به مؤثرتره کار وي تر هغه چې حکومت دوی ته رسیدګي وکړي، ځکه که اوس حکومت سنګین ته ورسي او په سنګین کې جنگ روان وي، د دې پر ځای چې دوی مریضانو ته نجات ورکړي خپله د دوی ژوند په خطر کې دی، نو بهتره دا چې خلکو ته وویل شي چې تاسې د خپلو جوړو خلکو په توسط ناجوړي راوباسي او د باندې د هغو دپاره کومکونه مده کي او ټول اولي بشري کومکونه ودوی ته ورسیږي.
ډېره زیاته مننه پښتون صاحب.
بله، خب ما هم به پایان پروگرام نزدیک شدیم. از تمام مهمانای محترم ها که به برنامه اشتراک کردن تشکری میکنیم. از محترم آقای خالد پشتون عضو کمیسیون دفاع ملی ولسی جرگه، آقای تواب غورزنگ سخنگوی شورای امنیت خود نتانستیم موافق شیم که تلفونایشان وصل شود. از آقای فایق بسیار زیاد تشکر میکنیم که قماندان امنی ولایت هلمند هستند، همچنان از آقای عمر زواک و همچنان از محترم آقای حکمت الله عظمی عضو کمیسیون مرکز مطالعات و صلح و خشونت. تا برنامه آینده خدا حافظ.
دیر زیاد تمام نه دخله پامان.
جانان وطنا افغان وطنا ساد وجه دور نا اب دشمن پورشا ساد وجه دور نا اب دشمن پورشا سما جانان وطنا افغان وطنا سما جانان وطنا افغان وطنا ساد وجه دور نا اب دشمن پورشا ساد وجه دور نا اب دشمن پورشا جانان وطنا افغان وطنا دو وفا رنگونا
توی په بارودو کې شل د هر ذکر نوینې ساسي د خفقان وطن د هر ذکر نوینې ساسي د خفقان وطن ستاسو وجود ورونه تاسو دښمن پورشا ستاسو وجود ورونه تاسو دښمن پورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن احمد شاہ د خوشحال خان دامنو چغ میں اور کنا سود نن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا سود نن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا سادو وچ دور نہ اب دشمن پورشا سادو وچ دور نہ اب دشمن